سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي انادولو اژانس او نور رسنیو د پنځمې په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقرې په التنداغ سیمه کې د دوه افغانانو مړی موندلی او ښکاري چې په چړو وهل شوی. د انقرې د والي دفتر په ټویټر لیکلي د دغو 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پالان خبر کړي وو. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې له دې هم د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او ځورونې څو پېښې لیدل شوي. د ترکیې پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وراوړي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سر صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خبرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان شپږ سوه شپږ کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. له تاجکستان څخه پرون نږدې 3500 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس وویل د افغان بچي کره شمېر یې 340 تنه دی. د کاناډا په نه دېرشو سیمو کې میشت کړل چې د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم د دغه هیواد د 2023 کال له اګست راوروسته 23000 افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د 2023 تر پایه ټول ټال 40000 افغانان ومني. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان له پخواني ولسمشر سره د خپل عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غني په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو نوره پوځي مرسته اوکراین ته لیږي. په دې مرسته کې به په زیاته اندازه مهمات او 4 لوړ ګرځنده ایونجر هوایی دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وویل د دفاعي سیستمونو دا مرسته به اوکراین ته ځکه مهمه وي چې روسان کروز میزایلونه او هم د ایران پلاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیزو سیستمونه به په دې مرستو کې شامل وي چې د اوکراین دفاعي ځواکونه په بریالۍ توګه کاروي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د زیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش با آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنوی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنوی شارز دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریک کوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ یې څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستانی پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا یې ورته اجرا کړي دي، هغه ګرفتاره دي.
شغلی ترین هم دراز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازم که از پیش ما پیسه بگیرم. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل د راپورونو لمخې د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې یو غړي فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سې شنبه پورز د طالبانو لخوا بیول شوی. ترغی مخکې ظریفه یعقوبی هم د خزو دی خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د څلور نور همکارانو سره یو ځای بندي شو. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د طالبانو لخوا د معترض میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بل معترض میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوش مبارزه میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤل او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو راضی بارکزی ادعا کوي چې همکار فرحت پوپلزی د سې شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
سه روز قبل فرحت پوپلزی امراه با پدرش توسط گروه طالب دستگیر شده بود. موبایل
فرهد پوپلزی دری ورځی وړاندې لخپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې تری واخیست او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرهد له گروپ نه ریموف کړي. فرهد مو له گروپ نه ریموف کړه. ول هغه وروسته فرهد نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابون کېده او نه بل څوک.
فرهد همچنان خاموش است و پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدی چې د نوموړي د بندې کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرحت پوپلزی بل همکار مریم نایبي وایي چې هغه پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خبرولو کې ونډه درلوده او خای د بندې کېدو یو لامل هم دا وی.
فرحت جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرهد جان د سیشن بی پورز د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه له هغې دقیقې اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې یم دغه نجلۍ په ډیری اعتراضي غونډو کې ونډه درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد او د امنیتی ادارو ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځ شنبه پورز د خزو یو بل فعال ظریفه یعقوبی هغه محل خپل څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شو چې د خزو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان یې کوو. د فرحت همکاران ادعا کوي چې د نوموړي خور او خی هم په هماغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي، خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا وایي چې معترضه میرمن له بهر نه امر اخلي ترڅو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترضه میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترضه میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته لغه چې طالبانو پارکونو او ورزشی کلبونو ته د خزو په ورتګ باندې بندیز ولګاو، یو شمیر خزی وایي چې ناروغ دي او باید پارکونو ته ولاړ شي، خو طالبانو د غازادي تری اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نورې هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کور دی بچی دی او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زمونږ په مخ تړلی دی، دینه وروسته مجبور مونږ په دې سرکونه ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینه کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشتلی. دا میرمن چې نغوړی د امنیتی ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یو بل اوسیدونکي میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته لغه چې د ښځو ورزشي کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی اوس ورته له تاکس څخه منع شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي دا ثابته خبره ده، دا د انسان عقل نسی منلی، انکار نسی کولی چې ښځې د انساني کومې اړتیاوې چې دي هغو ته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره نړیواله ټولنه به دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته منله چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره لدی هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه سلطان محمد سرور ریپورت جوړ کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. دا اداره همداراز وایي له بشري بحرانونو او د هوا له بدلون سره د مقابلې او د دایمي حل لارو د موندلو لپاره مالی مرستو ته اړتیا ده. او چا وایي په وروستیو اویا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخې کلنی اوسط 1.8 سانتي ګراد زیات شوی او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به 1.5 درجه نور هم لوړ شي. د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوی او تر 2014 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه لمنځه ولاړل. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، تر 2050 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره زیاتوي حاضر دمه په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د څښاک له پاکو یا صحي اوبو بې برخې دي. ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره یې زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په روسیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سږ کال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازی ونه بلل شو. خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.